있는 아우아지아.
는 아우아지아.
는 아우아지아 대학파라 오늘 이로 가다르무나 우리든 코드라나 우리든 코 스트리머시. روغ جوړ او سوکاله اوسئ. په همدې هیله بیا هم زه نوشا باشنا د روانې خپرونې کوربه نه یم. افغانستان د 120 هیوادونو په منځ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی. د ښځو د سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولې د څېړنو انسټیټیوټ لخوا د شوو ارزونو له مخې افغانستان د ښځو د وضعیت په برخه کې په تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. د ناروې د سولې د انسټیټیوټ البته د څېړنې انسټیټیوټ د دغه درجه بندۍ په اړه معلومات د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په 24مه د امریکا د متحده ایالاتو د نیویارک په ښار کې دغه راپور خپور کړی دی. درنو اوریدونکو په همدې د مدني فعالې روبینې همدر سره باس لرو. البته د افغانستان د ښځو په روان وضعیت او د نړۍ لیدلورې نو په همدې درته وروسته باس لرو. مخکې تر دې چې قدرمنه میلمنه حاضر شي خبرونه ته، د سیمې او نړۍ خبرونه درته لرو. بیا د همدې موضوع په اړه چې د میلمنې سره باس لرو یو رپورټ هم درته خبرو. په فایل کې راځي د سیمې او نړۍ خبرونه وورو.
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د خبریالانو ملاتړ ادارې وایي چې د خبریالانو او رسنیو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی. تفصیل:
دغه فدراسیون د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه په یوې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې په پراخ ډول د تاوتریخوالي وهلو ډبولو، پراخ سانسور، د خبریالانو نیولو او د معلوماتو د بهیر کنټرولولو ته دوام ورکړی دی. د دې سربېره دغه فدراسیون ویلي چې طالبانو د انتقادي راپورونو د خپرولو مخه نیولې او په واکمنۍ کې ښځینه خبریالانې په پراخه ډول ځپل کیږي. د رسنیو لخوا په خپل سانسورول په ولایتونو کې د خبریالانو او رسنیو خراب وضعیت، د اعلامیو پوښښ، د طالبانو د حکومت پر رسمي غونډو باندې د رسنیو تمرکز، معلوماتو ته د لاسرسي نشتون او د تعقیب لاندې د نیولونه د ویرې لپاره نور مسایل دي چې دغه فدراسیون د اعلامیې پر اساس افغانستان کې خبریالان او رسنۍ ورسره مخ دي. طالبانو له دغه فدراسیون اعلامیې ته غبرګون نه دی ښودلی. د مخه د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو ویلي چې حکومت په افغانستان کې د رسنۍ فعالیت ته ژمن دی، خو د رسنیو نه غوښتي وو چې د شریعت د اصولو سره د سم خپل خپرونو ته دوام ورکړي. نو شاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
پاکستانی چارواکي د هغو غیر قانوني افغان کډوالو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړوي چې لاغه هیواد نه بل میاشت د وستلو نیت لري. حکومتي سرچینو د لړم په دویمه امریکا غاک ته ویل په پلان کې دا ګڼ شمېر مرکزونه د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ولایتونو کې جوړ شي. سرچینو ویلي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري کې د پنجاب او سند په ولایتونو کې ونیول شي، د راولپنډۍ او کراچۍ په ښارونو کې جوړ شو مرکزونو ته به یوړل شي تر څو له همدغه ځایونه بېرته افغانستان ته واستول شي. د بل پلوه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د یو کمپ اوسېدونکو وایي چې ځایي مقامات یې په سلګونو کورونه ننولي او دوی ته خبرداري ورکړه چې د روانې میاشتې تر پایه له دغه ځای نه وځي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال وای دوی په داسې وخت کې کورونه نه شړل کیږي چې څوک ورته په کرایه کورونه هم نه ورکوي. په عین وخت کې د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم انارالحق کاکړ یو ځل بیا ویلي چې غیر قانوني افغان کډوال باید د پاکستان نه ووځي. هغه د سه شنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې له غیر قانوني افغان کډوالو سره دښمني نه لري خو باید خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بنت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو او کړنو له امله د نوموړي په وینا افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو په ګډون د هممهاله ګواښونو سره مخ دی. ریچارډ بنت د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د درېمې کمیټې په 88مه غونډه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه په خپله وینا کې په هرات کې د زلزلو د قربانیانو او د هغوی د کورنیو یادونه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس په دغو زلزلو کې 1340 کسان چې غوث اکثریت ښځې او ماشومان وژل شوي او نږدې 2000 تنه نور ټپیان شوي دي. بنیت ویل چې لږ تر لږه 6000 خلک په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. په زرګونو کورونا کونځي روغتیايي مرکزونه او د اوبو لګولو شبکې یا زیانمن شوي او یا په بشپړه توګه ړنګې شوي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو په جرګه کې تیر ماښام جمهور غوښتونکو خصوصي غونډه وکړه او د مایک جانسن په نوم د استازو جرګې یو غړی دغه مجلس ریاست ته کاندید کړ. پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن چې د ټرمپ په جدي مخالف بدل شوی د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د پخوانی جمهور رئیس پر ضد ودرېده. جمهور رئیس جو بایډن د سعودي عربستان د ولیعهد او لومړي وزیر محمد بن سلمان سره د منځني ختیځ د امنیتي وضعیت په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. بایدن او د سعودي عربستان ولیات موافقه وکړه چې د حماس او اسرایلو ترمنځ روان کال کې د رامېدو سره ریاض او واشنگتن د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د تلپاتې سولې لپاره ګډو حلو ځلو ته دوام ورکوي. د امریکا غاګ واشنگتن نه د افغانستان سیمې د نړۍ خبرونه اوري. د چین حکومت د سیشن به پورز د لړم په دویمه د دفاع وزیر لی شانګ فو په داسې حال کې خپل دند نه لری کړ چې هغه څه باندې دوه میاشتې مخکې په عام محضر کې نور څرګند شوی. په تیرو څو میاشتو کې د کابینې دا دویم جګپورې چارواکی دی چې له دندې نه لرې کیږي، خو بیجنګ یې د لرې کولو د علت په هکله هیڅ هم نه دی ویلي. د اسرایلو په چار شنبه د لړم په درېمه ویلي چې په سوریه کې دننې په نظامي تاسیساتو برید کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو په هوایي بریدونو او د ځمکني ارغل د ګواښ له امله په غزه کې 400,000 خلک بې کوره شوي. له بل پلوه 200,000 اسرایلیان هم د ایلات له تفریحي ښارګوټي نه د حماس د حملو له ویرې نورو ځایونو ته انتقال شوي چې دا وخت په هوټلونو او میلمستونونو کې دېره دي. په داسې حال کې چې د ایران په کوربهتوب د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ سولې مذاکرات پیل شوي، ترکیې او آذربایجان له ارمنستان له غوښتي چې په خپله خاوره کې د یو عبوري کاریډور یا دهلیز ورکړي چې له امله په دغه سیمه کې د یوې نوې شخړې د پیل کېدو ویره رامنځته شوې. په تیرو څو اونیو کې په اروپا، شمالي امریکا او منځني ختیځ کې د ایریتریا د حکومت د جلاوطنه مخالفانو او ملاتړګونکو ترمنځ له تشدد نه ډکې نښتې شوې دي. جمهور رئیس جو بایډن او میرمن جل بایډن د سه شنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د صدر اعظم انټونی البانیز او د هغه د میرمنې جودي هایډن هرکلی وکړ. او زیاتره امریکایان فکر کوي چې د افغانستان جنگ په دومره درانده قیمت نه ارزېده. زیاتره یې اوس په دې نظر دي چې دغه جنگ یوه غلطي وه. د دې سروې له مخې د جنگ ملکي او نظامي تلفات له 1,00,000 نه سیواو. د خبرونو پای
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
بیا هم خبرونه ته خراخ لست. د خزه د خوندیتوب او امنیت په کلنی راپور کې چې د جورج ټاون پوانتون لخوا خبر شوې افغانستان د نړۍ تر ټولو بدترین هیواد البته د خزه لپاره بلل شوې ده. په دې اړه پاموکي راپورت
د امریکا د جورج ټاون د خزو امنیت او سولې د انسټیټیوټ لخوا د 2023 او 2024 د خزو د خوندیتوب او امنیت کلنی خبر شوې راپور کې افغانستان په نړیواله کچه 108 مقام ترلاسه کړی. افغانستان د تر ټولو په کمو نمرو اخیستلو سره د نوملړ په اخر او ډنمارک د تر ټولو زیاتو نمرو په اخیستلو سره د نوملړ په اول سر کې دی.
د ښځو سولې او خوندیتوب په اړه نړیوال راپور کې ډنمارک د افغانستان په پرتله 3 برابر په لوړ مقام کې ځای لري. په دغه نوملړ کې په لوړ پوړ کې ټول پرمختللي هیوادونه او په ځانګړي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي.
دغه راپور د نړۍ په 108 هیوادونو کې د اعتدال، د ژوند په چارو کې د ګډون او خوندیتوب د دریو سترو عنوانونو لاندې په تیر یو کال کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 108 هیوادونو کې د ښځو د ژوند حالات څېړلي. د بشر حقونو د څار سازمان هم د افغانستان په اړه د دې راپور موندنې تاییدوي.
طالبان په بمیخینه توګه ښځې له خپلو حقونو محرومه یقینا له هغه چې دوی له 1999 څخه تر 2001 پورې په واک کې وو. دا به په ټول هیواد کې د خزون جنو او د دوی د کورنۍ لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. دا د خپګان وړ ده چې نړیوالې ټولنې تقریبا افغانستان هیر کړي.
بلخوا د خزو حقونو فعالانی د نړیوالو فشارونو سره سره په افغانستان کې د خزو د ژوند د بهترېدو په اړه ناهیلي دي.
دا چې اوس مهال په نړیواله کچه دا یو منل شوی حقیقت دی چې د اوسنۍ حاکمې ډلې له راتګ څخه وروسته په افغان خزو تاوتریخوالی له حده زیات شوی دی، او حتی له دوی څخه د دوی لومړني حقونه اخیستل شوي دي، او کله چې دوی د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره غږ پورته کوي په دوی وسله وال بریدونه کېږي او بیا هم زندانونو ته چل کېږي، چې همدا اوس مهال هم ځینې افغان د ښځو د حقونو پالانې د اوسنۍ ډلې په زندانونو کې دي.
بنان تا زمانی که مردم افغانستان و جامعه جهانی انسجام یافته از فشارهای عملی و صادقانه برای دفاع از حقوق زنان افغانستان در برابر طالبان استفاده نکنند، قطعا این وضعیت تغییر نکند.
د جورج ټاون د خزو امنیت او سولې د انسټیټیوټ د خزو او سولې په کلنی راپور کې د ښوونې او روزنې، مالی چارو کې ګډون، کار، پارلماني استازیتوب، په قضایي چارو کې نه تبعیض، اعتدال ته د لاسرسي او د سیاسي تاوتریخوالي په ګډون دیارلس شاخصونو پر بنسټ جوړ شوی دی. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدونکو یاست. کورم ودان اوس هم قدرمن ملمنې سره غږی و چې موضوع ته سره شریکه شوی چې افغانستان د یو سلووا بیا هیوادونو په منځ کې د خزو لپاره تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. مدني فعاله، د خزو او د بشر د حقونو فعاله روبینا جان همدرد را سره ده. روبینا جان، ستړي مشي؟
سلامونه تاسو او ټول قدرمن اوریدونکو ته.
کورم ودان چې خبرونه کې را سره استي بلنه منل ده. روبینا جان، راپور به تاسو حتما لوستي. افغانستان د واویا هیوادونو ترمنز د خزل لپاره تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. روان وضعیت ته پکاتو راځي په راپور کې خو دلایل ویل شوی دي، اما اساس لیدلوري غوړم د راپور پاک لتاسه څه وایي چې افغانستان په کوم وضعیت کې دی چې نړۍ دی او سلو و او یا هیوادونو په منځ کې بدترین هیواد د خزو لپاره ګڼي.
ډیره مننه تاسو نه چې بلنه مرا کړ. دقیقا افغانستان وضعیت ټول نړۍ ته معلوم دی چې یوازنی هیواد دی چې پاغي کې د دې وخت نیم نفوذ نشي کولای چې تعلیم ته چا سستري نقد دی، لاسرسی ولري، خزي نشي کولای چې دندو ته لاړ شي. د خزو باندې په ټولنه کې په ټولو برخو کې ډیره زیاته ضعیفه یا د منځ ته لیدل په ټوله کې موږ ویلای شو چې دا راپور د ډیرو معتبرو انسټیټیوټ او نهادونو او ارګنایزیشنونو لخوا نه جوړ شوی دی چې دا بی طرفه نهادونه دي او دا ډیر موثق او معتبر راپور دی. او غیر د دې راپور نه موږ په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې په هغه کې د ښځو وضعیت ډیر زیات خراب دی. زه فکر نه کړم په ټوله نړۍ کې به داسې هیواد وي لکه افغانستان چې دی د ښځو لپاره. نو دا ټوله نړۍ ته معلومه ده، بې د دې راپور نه هم واضح ده او دا راپورونه هم چې خپرېږي دقیقا چې نړۍ ته ښایي چې د ښځو وضعیت څومره بد دی په افغانستان کې.
د یو د خزو خژوان په یو هیواد کې او د اساسي حقونو نه برخوردار ژوند کې چې خزي ولري په یو هیواد کې څه ډول بدلون ساس له نظر په ټولنه کې لیدش؟
د دې راپور کې هم راغلي دي چې هغه یوادونه چې پاغي کې د خزو وضعیت ډیر ښه خودل شوی لکه دنمارک چې مثلا اول نمبر دی.
بله،
نو په دو کې بیا خودل شوی دی چې یعنی دا یو پرمختللی هیوادونه هم دی. د خودو نقش یا ونډه په ټولنه کې د یو ټولنې د پرمختګ سبب کیږي. نو څومره چې د خودو ونډه ضعیفه او مثلا کومه نقضی اغم را در طولنه رستپات طولنه پاقی که سولتونه کمی پاقی که سولا و مثلا تکمیل که افغانستان که چه ده خود وضعیت تست معلوم ده چه تون را چه خزی اون شکرهی چه اصفی اقونه تلکر تعلیم تلس رسای ولری هم دستی بیانه چه که ولی چه دندی ولری هم دستی بیانه چه که ولی چه ازادانه یا خزینه دکتری تلاریشی پا هم دی توگه هم ده غسلسله ده دی سبب که گی چه پا کورانه یو که بی سواده مور بی سواده اولادونه و روزی لوران بی سواده غدشی زمن هم ده غسله که وز چه منگ بینو خدا غز منگ اوسانی طالبان متاسفانه ده کلو بندونه رغل چه من دیه بی سواده وی دوی خوانه روزل شو او نن پا طولنه که ده اغز تونزو سبب شو چه طولنه یو یعنی تیاره لوری تروانه کرده.
بله یعنی تعلیم تربیه پوهنه مکتب به ورسته کار تک او دلوار و ذکر ساحه تا داخلی دل در طول یو طبیعی بشری حق ده چه یو خزه باید ولری مگر کلا چه اغا طبیعی مسیر نه یو انسان انحراف که یا منحرف کی گی یا منحرف کری کی گی نو اغا طبعا طبیعی حالت نه طولنه ورسره وزی خو پختنه داده چه داغ حالت با ترکوم دوامو که فکر کهوی داغ اعلامی اخباری گی سرویگانی کی گی وضعیت دیر بد خودل کی گی ده نده پسات افغانستان پا ده رقم مطره کی گی چه ده سلگونو هوادونو پا منز که بدترین وضعیت که ده افغانستان خز خودل کی گی فکر کهوی چه ده راپورونه کم درد دواقعی یا ده حالت با ورو رو همسی راپورونه بخباری گی یا خلق با ده راپورونو اوریدو سر عادت که ده حال عوام ده آلت سر با ورو رو افغانان او نلی عادتو کی؟
ده دست علاق نده چه ده دی سره با افغانان بخصوص عادت وکری بلاخره با نرهیم دی نتیجه تاور سیگی چه یو هیواد ده بربادای لوری تروان ده ده دست یو وادی علاق نده چه اغی سره خلق باید عادت وکری بلاخره خلق پا تنکیگی او ده دی را پورونو ده نشراول او جوراول نزه شخصا دی رضیت خوشحاله ایم ده یوزایی نیسی بلاخره نره پام دی ترا گرزی پا دی بانده هر چک پویگی چه ده افغانستان ده وسنی وضعیت پراوستلو که ده یواد ده یعنی ده حق خلکو ده اغا دخمنان لاسته چه غواری افغانستان ده اغا یعنی ده اساسات نده ما این زویستی دیر لوی ضربه وارده ای افغانستان تا پا دهی کارونو بنده ده ده افغانستان ده خواخو گده خواه نده نده یو تره شوی ده پلانونه بلاخره با یو توب دیتا متوجه شیش ده دیر بعد علاد ده چه افغانستان یو سره مخچره یوزه هیله لارم او دیتا امید لارم چه او راز بده وزیر ده خزه ده پاره یعنی پای مومی او بلاخره با خزی ده نور و نرهی ده خزو غنده لکه پخواه چه اسلامی مویید که دوی ذکری که ولی منگا شکل منگا و ترس و تعلیم و کارتم لس رسای لرال بلاخره با بیا هم اغا وضعیت تا منگا رسیگو انشالله.
بله دغه جنسیتی نابرابری چې اوس غنی او دغه وضعیت چې اوس روان دی په افغانستان کې دا به تر کومه وخته پورې ادامه پیدا کوي فکر کوئ چې داسې یو څه امید شته دغه خوري وري مبارزه د خويندو چې د اگست 15م نه راپدې خپلواته د 2021م کال د اگست 15م نه راپدې خوا چې فعال مېرمنې چې هم په سیاست کې داخلي وي په پارلمان کې موجودیت درلود مدني فعال وي د بشري حقوقو فعال وي یعنی په مختلفو برخو کې دوی کار او فعالیت درلود چې په سلګونو زره خزې وي دوی د سمتلاشي شوې مختلف هیوادونو کې اوس پرتی دي او هم د سه په پاشل توګه وسغه مبارزه روانه ده فکر کوي چې دغه بحث رنگ راوړي هغه جنسیتی نابرابري چې اوس په افغانستان کې روانه ده د ته بده پایټ کې کی خودل شي کوم نتیجه به وي کنه وي هر ورځ باسونه کیږي نړۍ رپورټونه خبره سرویګان کیږي اما نتیجه د راپورونو د سرویګانو ورځ تر بلې بدتره ده بهتره نه ده اوس نو ټول سترګې هغه خوځو ته دي چې دوی د خپل حق لپاره مبارزه کوي دغه مبارزه به څه رنگ راوړي څه بدلون به راوړي
دا مبارزه به اتمن یو ورځ رنگ راوړي دا چې د افغانستان نه ښځې بهر شوي دي یا هیواد نه اوس بهر دي دا په دې معنی نه ده چې هیواد کې دننه نور څوک نشته او دغه ښځې هم داسې منتظره دي زیاتره یې غواړي چې بېرته هیواد ته ستنې شي کار وکړه اوس د بعد وضعیت له واجی راوتلی د محدودیتونو د واجی نه راوتلی دي. که زمینه مساعده شي زه باور لرم چې ډېرې ښځې ترجیح ورکوي دې ته چې خپل هېواد کې کار وکړي او خپله انرژي مصرف کړه. تاسو وګورئ هره ښځه کیدلی شي چې یو نوی ځوانه ځایناستې ولري، خو که ځوانانو ته زمینه برابره شي بلاخره به دغه هېواد جوړېږي، داسې به پاتې نه شي. خو اوس هم چې خلک په تمه دي دغه طالبانو ته د یو مسلمانې ډلې په توګه په سترګه ګوري، او چې دوی چې وعدې کوي چې موږ غواړو یو اسلامي سیستم جوړ کړو او وروسته د هغې نه به موږ ښوونځیو دروازې پرانیزو، خلک به یو کال دوه کال دوی ته وګوري، بلاخره به خلک پوه شي چې دوی د تېرې دورې په شان پنځه کاله خلک منتظره کړه او بلاخره یې هېڅ لاسته راوړنه نه لرله او د خلکو په سرنوشت لوبې وکړې. موږ ټول دغه وضعیت قربانیانو چې تر اوسه مغه پنځه کاله جبران نه شوای کړای، نو بلاخره به خلک دوی ته ووایي چې دا ستاسو سیستم څه وخت جوړیږي. نړۍ به بلاخره دغه خلک غږ پورته کوي، بلاخره راپورته کیږي. تاسو وګورئ دغه اوس په سوشل میډیا کې یو کمپاین چې پیل شوی په هغې کې یو ډېر بد عکسونه خپرېږي چې ښایي چې نارینه یعنی درېدلی دي او ښځې ته ولادت ورکوي. دا د افغانستان راتلونکی تصویر دی، دا د افغانستان واقعیت دی چې موږ سترګې نه شو ورباندې پټولی. دغه یو څو ناسیه یا دغه د ښځینه ډاکترانې دي، دا کوم ځای به ونیسي دوی تر څو به دوی ژوندی دې ملت ته به خدمت کوي؟ سبا ورځ نارینه راځي مجبوره دي د دوی ښځو ته ونه، د دوی ښځې خو په بهر هېوادونو کې دي، په ښه یعنی امنیت یې تامین دی، هر سهولت ته لاسرسی لري. د افغانستان خلک د دوی نور نه بربادوي. دغه دوه کاله بس چې دوی خلک د تعلیم او د تحصیل نه وروسته کړل، هیله ده چې دوی نور هر څه ته پام شي او هر چا ته د دغې تورې تیارې تر شا لاس ده. هیله ده چې نور په دغې ملک او په دې خلکو باندې زړه وسوځي او بالاخره پرېږدي چې اساسي حقونو ته ښځې لاسرسی ولري.
بله، دغه ورځې چې جبره وبخې، دغه کلونه چې خزه او نجونه د تعلیم او د کار نه منوي، فکر کوي دا څنګه جبران دي؟ شي جبران امکان لري؟
دا وڅ جبران شي. زه د 15 کالو قرباني يم چې 15 کاله د تحصیل او تعلیم نه وروسته پاتې شوم، بیا مې چې 3 کالو راتلونکو کې دومره فشار راوړ چې زه دا 15 کاله جبران کړم. خو 2 کاله ما شکر جبران کړم، مګم 3 کاله ما تر اوسه پورې ماته یو خلاص از ما په ژوند کې. او دا غنجونې چې په افغانستان کې دي، دا اوس پوهېږي چې د دوی سن کله چې پورته کېږي دوی دغه خپل سوی نه وروسته پاتې کېږي، یعنی سنې د سوی نه مخکې ځي مګر سوی یې ټیټه پاتې کېږي. او بل دا چې ټول سیستم تعلیمي او تحصیلي سیستم د خند او چالش سره مخ کېږي، ځکه چې دا غنجونې یو دم که مکتبونه پرانستل شي بیا به څومره نجونې په څه موږ په 12 صنف کې لرو، څومره به په 12 کې لرو، بالاخره به اول صنفونه څومره ډېری. تاسو
روبینه جانې وبخه، خبره دې په ګل بدله چې زه یې قطع کوم، ډېره بخښنه غواړم. تاسو د خپل تجربه په اساس چې د طالبانو په اوله دوره کې تاسو یو چې 15 کالم د تحصیل ځای شو، اوسنۍ حالت څنګه تصویروي؟ نجونې خصوصا زده کوونکې د کومو خطرونو سره مخ دي؟
نورې سرویګان په لاره دي. تاسو به وګورئ د افغانستان خزینه کومې چې واده دي، بې سواد دي، د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، چې سخت رواني فشارونه لاندې دي، ځکه چې په کور کې چې اقتصاد سم نه وي، په کور کې چې بیکاري فقر وي، د تاوتریخوالي کچه په خپل باندې پورته ځي. هغه نجونې چې د مکتبونو نه وروسته پاتې دي، هغوی ټول رواني تکلیفونو سره مخ دي، هغوی تشویشونه لري. په کور کې پاتې دي، کورنۍ ورته وایي ته ځوانه یې، ته باید واده وکړې، بله لاره نشته، په کور کې ناست یې، نو څه په خوا خو دې ویل چې مکتب مې خلاص شي، پوهنتون مې خلاص شي، اوس ته واده وکړه. نو چې ځوان انجلکۍ په کور کې اوسېدلې، زمونږ رواجونه خو هم در معلوم دي، نو دوی کله چې په زوره باندې په واړه سنونو کې ودونو ته مجبورېږي، دا په خپله باندې نورې ستونزې رامنځته کوي. یعنی ټول سیستم کورنۍ ټولې د خطر او د مشکلات سره دی خلکو مخ کړي دي. دوی د افغان ټولنې په برابر کې د مسؤلیت احساس نه کوي، په داسې توګه چې حکومتونه دولتونه دوی اصلي دنده دا ده چې د ټولنې لپاره اسانتیاوي سهولتونه او ښه ژوند را برابر کړه، مګر دوی ګورو چې نن یې موږ د ښځو د وضعیت لازنه اول نمره کړو، نور وګورئ چې سبا به هم رواني مریضانو کې اول نمره کړه. دوی نه پوهېږم څه شي ته منتظره دي، ولې دا وضعیت ادامه پیدا کوي. هیله لرم چې د هر ورځ په ارزښت باندې دوی پوه شي، بین المللي ټولنه موږ ته توجه وکړه او که نه دغسې راپورونه به وګورئ چې افغانستان به د هر لحاظ نه اول نمره کېږي متاسفانه.
بله بله، څه باید وشي روبینه جانه چې دغه وضعیت لږ بدل شي او ښځې خپل هغه اساسي حقونه چې یو دیو بشر په توګه خپل دغه اساسي حقونو نه برخوردار وشي؟ څه باید وکړي اوس؟ خو وضعیت دا رقم دی چې اجازه د تشین نشته، ټوله دنیا پوهیږي چې څه روان دي په افغانستان کې، البته مشخصا د ښځو په برخه کې. نو دغه وضعیت بدلون د پاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟
اساسی کارونو ته ضرورت دی. وګورئ افغانستان کې هر وخت د شریعت په نوم ډیر بحثونه او ډیرې کړنې ترسره شوي دي چې بیا کله کتل شوي دي اصلا شرعي بنسټ یې نه دی لرلی، اساس یې شرعي نه دی. دغه خبرو اوس هم باید اسلامي هیوادونو کنفرانس دغه بین المللي ټولنه مداخله وکړه. زموږ ډیرې سترګې چې دي موږ بین المللي ټولنې ته دي، بشري حقونو مدافع بین المللي نهادونو ته دي چې دوی باید مداخله وکړي، د طالبانو سره باید ناستې ولري او د دوی نه باید پوښتنه وشي چې اسلامي مسایل دا نه دي، شرعي مسایل دا نه دي، تاسو اصلا هدف څه دی؟ دا ټولنه ولې دغه خواته تاسو روانه کړې ده؟ کومې خواته غواړئ بوزئ؟ تاسو افغانستان ته مثلا راغلی، قدرت هم ترلاسه کړ، ستاسو هدف اوس څه دی؟ آیا غواړئ دا ټولنه پرمختګ لوري ته بوزئ؟ د ټولنې پرمختګ په سرکونو نه دی، د ټولنې پرمختګ د انسانانو په ذهنیت دی، د انسانانو په تحصیل دی، د انسانانو په تعلیم دی، چې د دوی کورنۍ چاپېریال وګورئ. دولتونه، دولت هغه غټه ټولنه ده چې د ټولنیزو علومو د نظره وړې ټولنې چې کورنۍ دي، دغه غټه لویه ټولنه چې دولت ته جوړوي. کله چې دغه وړې ټولنې چې د دولت اساس جوړوي، دوی باسواد او تعلیم او تحصیل ونه لري، دا لویه ټولنه به څه شي؟ هیڅ وخت به نه جوړیږي. د هیڅ وخت سوله نه راځي. هر څوک چې حاکمه ډله دی پوه شي چې کله یو مور باسواده نه شي، کورنۍ ورسره باسواده نه شي، دولت نه اوسا او سوله نه راځي. هیڅ وخت به ټولنیزه سوله زموږ په هیواد کې نه وي متاسفانه. نو بالاخره حل لاره دا ده چې بین المللي ټولنه، اسلامي هیوادونه مرسته وکړه، خپله حاکمه ډله بالاخره ځوابګویه شي، خلکو ته حقیقت ووایي. څه سیستم غواړي دوی جوړ کړي؟ یو سیستم جوړول څومره وخت غواړي؟ ونیسي مکتبونه شته، تعمیرونه شته، استادان شته، څه شی غواړي؟ ټول د نجونو د درس او د تعلیم وخت خو د پخوانه هم دی. له دا هلکانو نه ما هېڅکله یاد نه شي چې یو نارینه استاد به ماته درس راکړی. زمونږ ښوونکي ښځینه وي او تایم هم بیل، او موږ به د ساره مثلا د غرمې نه تلو، د ساره هلکان ښوونځي ته تلل. نو دوی غواړي څه شی جوړ کړه؟ زه نه پوهېږم. هر څه چې جوړوي څومره وخت نور غواړي؟ دوه کاله خو دوی تیر کړل. بالاخره یو څوک د دوی نه پوښتنه وکړه. افغانستان هم یو کورنۍ نه ده، یو لس نفره نه دي. بالاخره د دېرش میلیونو نه د زیاتو خلکو د سرنوشت مسله ده. دوی ته باید دقت وشي. موږ غږ کوو، غږ هم تر اوسه نه دی اورېدل شوی متاسفانه.
مدني فعاله او همدارنګه د ښځو د بشري حقونو فعاله او مدافع روبینه جان همدرد، ډیره مننه چې خپرونه کې حضور درلوده او خپل نظر هم په دې مهم موضوع او د افغانستان د ښځو په وضعیت څرګند کوم وده. قدر مونه اوریدونکو، درنو لیدونکو، خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واوریدي او ولیدي. نو تاسو که غواړئ چې بیا ځلې د خبرونه وګورئ او واورئ، کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا په تلویزیون او بخښي په پښتو او دری وبپاڼه کې بیا هم کتلی او اوریدلی شئ. کورم ودان چیرته دی شیبیم او سلام وکړه. په لنډو شیبو کې د ستاسو غږ یا صدا شما خبرونه هم پیلېږي. اوریدل او لیدل مه هېروئ. تر بیا لوی الله مرشي.